سلامونه ده سار اته بجې شوې دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستنګزه خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو ایمرجنسی وای د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې لکبل دیار لاستپیان ورول شوې ایمرجنسی روختونو بنسټ پرون په خپل ایکس پانه کې ویلې د کابل لاتلسمه ناحیه د دوی د کابل روختون ته د شپګو خزو او دوه ماشمان په ګډون دیار لاستپیان ور انتقال شوې پرون کابل کې دوی چاودنې وشو چې یو د خیرخانی مینه ابو مسلم خراسانی جماعت سیرما او بل ماسپین مال په دشت برچی کې و د کابل د امنیه قومندانې لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وای په دشت برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي په خیرخانه کې د حمله مسولیت د ازادۍ جبهې منلې او وای درې طالبانی وژلي او دوه نور ټپیان کړي تیر شنبه هم په دشت برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه وژل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول یوناما ویلی په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو د شنبه برید مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلې و د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسناد د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې هغه د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند د مرستیال د نږدې میر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې تر دې مخکې داسې ګونګوسې وې چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ پیو تازه کتنه کې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیه د شارج دفیر ترمنځ دا یو عادي کتنه بللې دغه په وینا په دې کتنه کې افغانستان د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغي په ختمولو کې همکاري وکړي دغه سفارت ویلي د خبره پرون پنځشنبه د چین د نړیوال پراختیا د همکارۍ ادارې CIDC مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمي مشهور دی په کتنه کې کړي د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزان یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده د مرغوم ایجادي پر پنځم هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه وویلي خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالره لیلام کړي پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو پوله تبادله کېده په سودان کې دیموکراسي پلو فعالان وایي د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو 10 ملکیان ووژل شول د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه 10 ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي دغه کمیټه یو له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاوه لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات و د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي
احمد شیبریم هر کله موکوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده و چین کابل ته خپل سفیر واسطه و او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېشه له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د ویغونډې کوربه هم شو له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو خود قوشتی پی کانال ته وقت په وخت اندیشنیش کاره کړی. له ترکمنستان سره لالوی سرک ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دو لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زوره وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریک کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې د طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې دي لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستانه وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناست دي دې خلا پاته کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید مشر اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات دي.
د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتونکي وایي په پاکستان کې؟
نو کولو د چین دغه ته راشو څنګه چې اعظمي صاحب ویلي، نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې شوي د هغه چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کېږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دې د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي. ساسي خېلی زیب الله مجاهد څورزې مخ کې ویل چې مونږ د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په هغه وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیل اوسدامي شوی دی. خو بیا چې په هغې باندې مونږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغوی ویل چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکا د امنیت وضع ښي نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي. دوی همدغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي، یوازې لوزنامې کوي، خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سی پیک خبره چې کله کېږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا را نشي، او دغه راز چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا دوی ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي. حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر، که د چین نه اورهې خواته تاجکستان ته راشو، از همې سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسو؟
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغې د هغې ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغې ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود، احمد شاه مسعود زوی، زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورستیال مړی وي. هغې ډېر واضح دغه کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسي کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% دوی خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خطر غواړي چې یو مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب، وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولې چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط تاجکستان دا دې باعث کېدلی چې طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغې او د تاجکستان خلک دوی ډېر زیات پخواني روابط لري. نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکمې ډلې سره د خرابو روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډېر وخت څخه ډېر دغه دي کوي. پاته شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي د پولیسو ګزمې وي. زه فکر کوم که چیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دې نه علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهې مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې مومن صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې دا ته ټول نه غټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نن ډیر زیات خوشاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي. لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هېوادونو تر منځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي رابط لري، او دغه رابط پخوا ډېر زیات و. خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه رابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادونو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتی دی چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستمرنه نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي او بیا دغسې لوړ. د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسېږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ایداوی پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هېوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید، دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبه افراد هغه په د افغانستان د خاورې څخه په مرور باندې عملي کوي. او ځینې دغه سیم دي ځینې
اګزامات چې چیرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان لارې تر پاکستان وغځیږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لنډمهاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول، او یا هم ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدرشه طالبانو سره، ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نسی، دی یو نو رنده کانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه اصلا بیا کم دغه نه لري، خبر نه لري، او کچیر دی دا غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجی دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسني حالاتو کې پاتې شي، او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څه نو عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې د فارزه فکر کوم ډیر نه.
مننه. د ایران په برخه کې مخکې د شازمې صاحب تاسو نظر واخلم، د شاغلي اتمر نظر په پلانډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په اړیکو شخې ده. له
ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډېر پخوا وختونو ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري، د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې، لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار د سله ایران راشړي او افغانستان ته ځي، دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي؟
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبانو اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایراني ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل، او ملل متحد دغه نوی کړی شاید یو عمومي جنگ تللی وای. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک بم حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس، نو تاریخچه یې ډېره خرابه ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي، او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې دغه سره اړیکې خرابوي، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو دغه سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شبر صاحب ډېره د افرادو تر مابینځ وه. هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي، یعنی ټوله ډله ایران سره ښه اړیکې نه لري، خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، څو محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کی او یا به مشکلات راته جوړ کی، هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابینځ دا ده چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ماندن اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې اوس کلې هغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شایع دغه خبره مختراله نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبري او ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه وا نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت تاسو یاد شي د پاکستان دغه وزیر اعظم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو ته ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرس بل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړې برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي هلته کې چې کومې وسلوال ډلې دي هغوی کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد میشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګی چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګی چې د افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده نو دغه حوالې سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو په رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغه هر څه ټوله چې کومه سره کرخه دا غیلا راته
البته شخصي خپل برید خبره نه کړ دل سي امریکایي ډرون الوتکو ته بزای ورکو چالتہ برید او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړو غوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی اعظمي صاحب تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارسته پاکستان د خپل اره کړنو سزاوار دی چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې دا هغه څه هم په خوا کړی زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې حمله کوي دا یو نوی متاسفانه مسخره ټوکه په خاطر دی چې دی هغه څه کړی دی چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیانو دی الته دا کول هغه د لراله نن حاکم اصل پاکی ځینې افراد خودی لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستانی طالبانو سره کومک کوي نو
ازمې ته بو بخي استاد خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبره کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامر دی د پر کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس څه راشو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دوه خوت
دا یو ارخیده چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې موږ باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دوی په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي مګر دغه اړیکې نه تغییرېږي.
وبخښئ همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجتو کې جوړ شوی و، لیکن هماغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسی پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره ښه رابط درلودل او هغه یې د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و نو له پاکستان سره روابط همغه سپاته شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي.
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې هم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکه لري لکه خپله پاکستاني چارواکي لري د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده لسوش ده لسوش ده
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازم ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ترسیږي بیا د دغه سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد ستاله لکه پخوانی هغه مجاهدین تر اوسه پوری پاکستان ته ډیر زیات وفادار پاتې دي او دا وفاداری زه فکر نه کوم چې وشکي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب لطا صاحب مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وي راغلی او په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی. تر بل خبرونه مو خدای مان.
آزادی ملمه.
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت ده، د ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارما د خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تېر شو، بې بخاری او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده یې پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عباته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاو عباته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعض یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه، هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس فعلاً باقي مانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخ خو نوا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغچینې هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، د بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دینه لذت وړي. دا زموږ زندګي ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځې که اداري امور ته، اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص یم، ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفمندانانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري، د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله ناکله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ؟ پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج او داخل کې دوی تحصیل کړی ده، او هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي. ولې دا کار موږ کړی ده؟ دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده. دوی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټولې جلسې چې زموږ دایریږي، خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. اے ڈبلیو پی ته ورغلو، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو جو نه، ته خو فرش لري ته مستحق نه. ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو. ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه ده راکړی؟ مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او مونږ یې درکوو. ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي، په کومو مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګوري؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم، اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف کړو؟ دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دادي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي، هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته را تازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگرچه د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره. ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو څو کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تاسو سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې غړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګره وانه وسیږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول، زه خپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کېږي. موږ د دوی پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ م له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درڅه، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو، موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بلې، ممکن د اوسني چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤول خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دې یو ځای کې ټول کی، ورته دې ووایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې، ولې دا مونږ سره منو کنه؟ اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره هر چېرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا دې اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید مونږ ته راکړل شي، نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دولت دې راشي، ما ته دې ووایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو، نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو، هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو، دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده موسی، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي، نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتي پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي، نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو، دولت نه شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو، دلته سیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب،
پر دولتی څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړي دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته، د شوری وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه، یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قطعې سګرټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده ته مچې دي، ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي. ډیر خلک چې په مرکز کې مخکې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیسته ده، هغه بیا مستې خرڅوي، بیا شلومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اقتصاد دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرایه ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه هم موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوري په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده. د متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش مې واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش مې واخلم تاته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیریو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي؟ دته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده، یا یې ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې د هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچۍ غلولی شي؟ دلته خدا مشکلات موږ لرو ځکه په داسن دی آتش په توش په تو کې دی قرار لري دا مرزونو ډکم ددتم مخکې میار جو کو چې زنګنو د دای لري د ملات د لري د شکر کې بدای اخته دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی چې شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت البال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت وو دا د تقاعد کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتداء نه پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې ویلیم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولې ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې بانې وي خو بالاخره هلته دونه وه چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندګان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او ژوندګي دي خارج کې چې دي متقاعدین هغه ژوندګي ټوله بیمه ده صحیح رایګان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي او بیمه مونږ نه غواړو نور شیان هم مونږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې وړکي دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي وچې میوې خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ ده د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روژه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا موږ ته چیرو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت لرو دلته او ستاسو رعایت یو موږ او ستاسو په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو څه وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د ازادي میلمه
او وینم علما کئ څوک را کی مانا علما کئ څوک را کی مانا روتیم سرم یخې د خپل یار په زنګانا روتیم سرم یخې د خپل یار په زنګانا او وینم علما کئ څوک را کی مانا او وینم علما کئ څوک را کی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی واړو په پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی سایه ونو مناد افغان د پختانا سایه ونو مناد افغان د پختانا او بنم علما کئ څوک را کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب داڑا دا سلور کنجا دنیا خاندیدار کی غاڑت ملاوی لویا نندار بی دکھا بر پا آریانا لویا نندار بی دکھا بر